خوش آمدید صالح صاحب.
ډیر مننه له تاسو جاوید نعیمی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته یو بیا سلام او سهار په خیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده، د لړم یا قرب 19 د نومبر لسمه. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې انتخاباتي ډلې دي د دې په کارونو کې مداخله نه کوي. پایل خبرونو کېږي. د اقتصادي همکاري سازمان وزیرانو شورا یا ایکو په خپل څلورویشتمه غونډه کې د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې په تخار کې په پوځي عملیاتو کې 9 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ایران یو حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وښود. د اقتصادي همکاري سازمان وزیرانو شورا یا ایکو په خپل څلورویشتمه غونډه کې د افغانانو په مالکیت او مشري د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې کړې ده. د ایکو سازمان غونډه د ترکیې په کوربتو په انتالیا ښار کې پرون وسوه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین میرویس ناب د افغان هیات مشري کوله. شغلی ناب په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې غونډه کې ګډونوالو ته ویلي چې اقتصادي سوکالي مستقیما له سولې سره تړاو لري او دا چې افغانستان د نړۍ په استازیتوب د ټوریزم په وړاندې جګړه مخ ته وړي باید ټول په دې جګړه کې ونډه واخلي. د اقتصادي همکاري سازمان یا ایکو لس دایمي غړي لري او افغانستان له 1902 لمریز کاله ورسره یو ځای سوی دی. د سیمې د خلکو اقتصادي سوکالي، د تجارت پراختیا، د خصوصي او دولتي سکتور د همغږۍ رامنځته کول د دغه سازمان مهم اهداف بلل کیږي. د ملي اردو مسؤلان وایي چې په فاریاب ولایت کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د دوو ازبکستاني جګړه مارانو او دوو جګپړو طالب قمندانانو په شمول 9 وسلوال وژل شوي دي. د 209 شاهین قلو اردو ویان محمد انی پریزایی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وسلوال پرون په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وژل شوي.
در نبرد کې نیروهای امنیتي به هر صفګنای طالب
په هغه جګړه کې چې امنیتي ځواکونه د طالب ترهګرو په وړاندې درلوده، د څلور ولسوالیو لپاره د طالبانو نومول شوی قاضي ملا محمد رحیم له فدا محمد سره یو ځای چې د اتمراد کور په ځوی مشهور وو او دوه ازبکستاني وګړي چې یو یې د سیف الله اکا په نوم تثبیت شوی، دوی له 15 نورو ترورستانو سره وژل شوی دي.
له څلور ورځو راهیسې په فاریاب کې د طالبانو پر ضد د افغان پوځیانو عملیات روان دي. د 209 شاهین قل اردو ویاند وایي چې تر دې دمه په دغو عملیاتو کې 40 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په فاریاب کې د دغو عملیاتو او د اوش د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د چین په کوربتوب د تکواندو په لوبه کې یو د سرو زرو او یو د سپینو زرو میډالونه ګټلي دي. د تکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل ذبیح الله شهزاد تېره شپه د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په چاینا اوپن کې 14 مملکتونه ګډون کړی وو چې خوشبختانه زموږ اتلان یو د سره زر او یو د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړ چې فرزاد منصوري پرون شپه وتوانېدل چې څلور خپل حریفان ماته ورکړي او سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. د دوهم وزن په المپیکي وزن کې او محسن رضایی زموږ هغه بل ټکړه لوبغاړی وو چې وتوانېدل چې د سره زرو مډال ترلاسه کړي.
شغلی شهزاد ویل چې په دغو لوبو کې د نړۍ ډیرو تکړه لوبغاړو برخه اخیستې وه او افغان لوبغاړو په دغو اتلولیو سره په المپیکي لوبو کې د ګډون لپاره یو بل ګام هم پورته کړ. د تکواندو فدراسیون هیله مند دی چې افغان تکواندو کاران د 2020 کال د المپیک سیالیو جواز ترلاسه کړي او یو ور بیا د 2008 او 2010 میلادي کلونو په څیر مډالونه وګټي. افغانستان په تیرو کلونو کې د تکواندو په برخه کې د روح الله نیکپا په مټ له المپیکي سیالیو دوه د برونزو مډالونه ګټلي دي. د ایران یو حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وښود. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لیوی مفتشي سره د ایران د تیرې میاشتې چلند ظالمانه او د ډارولو یو غیر مواجه عمل بللی دی. مایک پامپیو وړمه ورځ ویلي و چې ایران د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشه نیولې او راپورونه وایي چې هغې ته د لنډې شیبې لپاره له ایران څخه د وتلو اجازه هم نه ورکول سوې. خو د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندی د ایران د وروستي اقدام دفاع وکړه. هغه ویلي د ایران حکومت د اکتوبر د 28مې د قضیې پر مهال کوم غلط کار نه دی کړی. ایران ویلي چې د نتانز په نوم د ایرانیمو د غني کولو بټۍ ته یې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتشې د ننوتلو مخه ځکه ونیوله چې د دې اټومي بټۍ په دروازه کې یوه الارم یا خبرداری د اندېښنې ولاړې کړې چې د مفتشې شایي کوم مشکوک تولید له ځان سره لیږداوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشانو ته باید اجازه ورکړل سي چې خپل مهم کار له خنډ پرته ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ د ناټو د سرمنشي ینس ستولټنبرګ کوربه وي. دوی به پر پوځي لګښتونو په داسال کې خبرې وکړي چې ولسمشر ټرمپ د ناټو پر متحدانو فشار ته دوام ورکړی څو د خپلې دفاع لپاره دي نور لګښتونه پر غاړه واخلي. سپینې ماڼۍ پرون وویل دواړه رهبران به راتلونکي پنج شنبه سره وګوري چې د ناټو د متحدانو لخوا د دفاعي لګښتونو پر زیاتولو او په منصفانه ډول دغه بار ته پر اوږه ورکولو بحث وکړي. دا کتنه په داسال کې کېږي چې په پام کې ده د ډسمبر پر درېیمه او څلورمه په لندن کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړه سي. له ناټو پوځي تړون سره د ولسمشر ټرمپ اړیکې له لوړو ژورو ډکې ګڼل کېږي. ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست د ټاکنو د کمپاین پر مهال دغه تړون منسوخ بللی و، خو تر ولسمشر کېدو وروسته یې دغه تړون ته د اهمیت په سترګه کتلی دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پولیس او روغتیایي چارواکي وایي چې له اعتراض کوونکو د بغداد د کوڅو د خالي کولو پر مهال لږ تر لږه څلور تنه وژل سوي دي. پرونی اعتراضونه هغه وخت په تاوتریخوالي واوښتل چې امنیتي ځواکونو وشکۍ بهونکي ګاز او صوتي بمونه وکارول. اعتراض کوونکو بیا پر امنیتي ځواکونو ورشیندونکي بمونه وغورځول. د بغداد په مرکزی برخه کې پر کلیدي پلونو د تاوتریخوالي له کبله د سلو نورو اعتراض کوونکو د ټپي کېدو راپور هم ورکول سوی دی. امنیتي ځواکونو له ډزو وروسته وکولی سوی له یوه پرته د نورو هغو پلونو کنټرول ترلاسه کړي چې د بغداد ختیځې سیمې له حکومتي ودانیو سره تړي. د عراق حکومت د دغه بحران د ختمېدو لپاره د اصلاحاتو راوستلو ژمنه کړې ده. په عراق کې دغه ډله ییز اعتراضونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې د بغداد له تحریر میدان څخه پیل شول. مظاهره چانو د کار او دولتي خدماتو غوښتنه کوله. د راپورونو پر اساس د اعتراضونو له پایله به څه باندې 300 مظاهره چان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي وي. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې انتخاباتي ډلې دي د دې په کارونو کې لاس وهنه نه کوي.
اجازه ورکړئ زموږ همکاران ته تر څو د هغو محلونو په اړه باندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنو شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې د هغې تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شي.
په یوه مرکه کې اورئ چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي په چین کې ښه ځلیدلي.
په چاینا اوپن کې شپارلس مملکتونه او هیوادونه ګډون کړی و چې خوشبختانه زموږ اتلان یو د سره زر او یو د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړ.
د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اورئ چې د پاکستان او هندوستان د یوه تړون له مخې د کرتارپور پر سرحدي سیمه پرون د خلکو د تګ راتګ لپاره لار پرانستل شوه. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې خپل کار د قانون په رڼا کې مخته وړي او انتخاباتي ډلې دي د دوی په کارونو کې مداخله نه کوي. د وروسته له هغې چې د اجرایه رئیس په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د انتخاباتو کمیسیون لخوا پرون د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې د پایل په عکس العمل کې له څارنې لاس په سر شو. د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم ویلي چې کمیسیون باید خپل کار مخته یوسي او پر ټاکلې نیټه دې نتیجه اعلان کړي. صفی الله ستانکزی او پر یاره نور تفصیل.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو په پروسه کې یو نوې لانجه پیدا شوه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروسته له هغه چې د اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د رایو د بیا شمېرنې د پروسې له څاره لاس په سر شو، له دغه ټیم غوښتي چې خپل څارونکي بیرته کمیسیون ته ورواستوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان ذبیح الله سعادت پرون شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون د طرزالعمل له مخې کار مخته وړي او انتخاباتي ډلې دې ورسره همکاري وکړي.
مون وختنه هم دغه د چې دوی د همکاري وکړي د ټاکنو خپلوا کمیشن سره استباند ډیر شو نړیوالو کورنیو نظر بنسټونو سیاسي عذاب نمایندگان او د کاندیدانو استادو بشتون درلودو. زمونږ تمه هم دغه ده چې دوی هم په دا پروسه کې ګډون وکړي او اجازه ورکړي زموږ همکارانو ته تر څو د هغو محلونو په اړه باندې چې د ټاکنو خپلوا کمیشن او ټاکنې شکایتونو کمیشن پریکړه کړې د هغې تفتیش او بیا شمیرنه ترسره شي.
د ټاکنو خپلوا کمیشن د پریکړې په اساس د څه باندې 8000 هغو محلاتو د رایو بیا شمیرنه پیل شوې چې ځینې ستونزې پکې موجودې دي. د کمیشن په خبره په پوره شفافیت به رایې بیا شمیري او تر هغه وروسته به د رایو د تصفیې مرحله پیلوي چې پاکې او ناپاکې رایې سره جلا شي. خو د ثبات او همپالنې ټیم ټینګار لري چې کمیشن د پاکو او ناپاکو رایو تر جلا کولو مخکې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي چې دوی ته د منلو نه ده. د عبدالله عبدالله په مشرۍ دغه ټیم په یوه اعلامیه کې خپلو ټولو څارونکو ته امر کړی چې د خبرې تر روښانه کېدو پوری دی د دوی خبره په دې غیر قانوني پروسه کې ګډون نه کوي. د افغانستان د اوسنی جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتي ټیم مشر محمد عمر داوودزی بیا ویلي چې د افغانستان خلک د رایو د نتیجې اعلان ته په بې صبرۍ انتظار کوي او دا ټیم هم د انتخاباتو کمیسیون غواړي چې نتیجه په ټاکلې نیټه اعلان کړي. ښاغلی داوودزی په هغه اعلامیه کې چې پرون ماښام یې په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې دا هم لیکلي چې نورې انتخاباتي ډلې دې له شواهدو پرته غیر مسؤلانه خبرې نه کوي او د ټاکنو د روڼتیا په برخه کې دې له کمیسیون سره مرسته وکړي. د افغانستان په انتخاباتو باندې سږ کال څه باندې 1,00,000 کورنیو او بهرنیو څارونکو نظارت درلود. له دې ډلې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي د کاندیدانو او د استازیو د نظارت نشتوالی د ټاکنو قانونیت ته صدمه رسوي. د دغه بنسټ ویاندي سمیرا رسا پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
د دې پروسې د قانونیتوب او مشروعیت لپاره د ټولو انتخاباتي دستور شتنوالی ضروری ده. هر څومره چې جنجالونه زیات شي نو د دې ملي پروسې په زیان دي او موږ یې تقبیه کوو. د ټاکنو کمیسیون مکلف ده چې د دې جنجالونو په اړه وضاحت ورکړي.
اغلی رسا زیاته کړه کمیسیون د ټاکنو د هرې مرحلې لپاره ټاکلې نیټې ځنډولې او دا چې د لازم وضاحت د نشوالي په خاطر اوسنۍ تازه لانجه رامنځته شوې په یو ډول د کمیسیون د مدیریت کمزورتیا په ډاګه کوي. د افغانستان ولسمشري ټاکنې د میزان په شپږمه وشوه چې په کې لومړی د څه باندې 2,600,000 کسانو د ګډون اعلان شوی و او وروسته کمیسیون تایید کړ چې څه باندې 1,800,000 بایومتریک شوی رایې د باور وړ دي. د افغانستان د انتخابات خپلوا کمیسیون باید د محل ویش نه مخې د میزان په ویشتمه لومړنۍ پایلې اعلان کړې وای خو اوس یې د لړم عقرب درویشتمه یعنی راتلونکي پنځمه نوې نیټه ټاکلې چې هغه هم د ځینو راپورونو په اساس په شک کې ده.
عمردل چې د افغانستان د ټاکنو خپلوا کمیسیون ټینګار کوي چې خپل کار د قانون په اساس ترسره کوي او انتخاباتي ډلې د دوی په کارونو کې مداخله نه کوي. د دغه کمیسیون یو ویان زبی سادات سفی الله ستانګزی ته په مرکه کې وویل
د ټاکنو خپلوا کمیسیون مکلف دی چې د شتات ارزولمنو لوایح پر اساس باندې پروسه پر مخ ویسي تر څو وتوانیږو ابتدایي شفافې پایلې د افغانستان خلکو ولسونو سره شریکې کړو. پام دې منظور باندې رسمن د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پیل شو. په کاپ کې ولایتونو ته هم زمونږ د رای ولایتونو ته مواد رسیدلې دي. ځینو ته به رسیږي او کوم ولایتونو ته مواد رسیږي هغه ته به دا پروسه رسمن د ناظرینو او مشاهدینو په وړاندې پیلېږي. زمونږ غوښتنه د ټولو محترمو نمایندانو څخه دغه ده چې په دا پروسه کې دوی له موږ سره همکاري وکړي تر څو وتوانیږو ابتدایي پایلې په خپل وخت له خلکو سره شریکې کړو.
اوس که احیانا دغه ټیم راوتی وي د ښاغلي عبدالله ټیم په دې پروسې نظارت ونه کی آیا د نظارت مثلا نه زیانمنېږي او بل دا چې څه به وشي بالاخره بعدي اقدام څه دی دوی د نه حضور په خاطر باندې؟
موږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی د همکاري وکړي د ټاکنو خپلوا کمیشن سره. نن هم څه باندې ډېر شو نړیوالو کورنیو نظر بنسټونو سیاسي عذاب نمایندگان او د کاندیدانو استازو بشتون درلودو. زمونږ تمه هم دغه ده چې دوی هم په دا پروسه کې ګډون وکړي او اجازه ورکړي زموږ همکارانو ته تر څو د هغو محلونو په اړه باندې چې د ټاکنو خپلوا کمیسیون او ټاکنې شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې د هغې تفتیش او بیا شمیرنه ترسره شي.
که دوی احیانا نوي یا نور ټیمونه اشتراک ونه کړي نو د تاسو پروسه هیڅ نه زیانمنېږي ستاسو په باور؟ یعنی همداسې به روانه وي؟
موږ مکلف یو چې د شتات ظلمانو لوایح پر اساس باندې پر مخ لاړ شو او دا پروسه به ان شاء الله د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې هم دا ډول مخته ځي.
د افغانستان د ټاکنو خپلوا کمیسیون ویان زبیح الله سادات ول ازادي رادیو سره په مرکه کې دغه کمیسیون له انتخاباتي ډلو غوښتنه کړې ده چې د دوی په کارونو کې د مداخله نه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وایي چې خپل کار د قانون په چوکاټ کې ترسره کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په کابل کې پرون د طبي وسایلو او خدماتونو نندارتون پرانستل سو. د نندارتون جوړونکي وایي په لومړي ځل شاوخوا شل بهرني او کورني روغتونونه او کمپنۍ خپل روغتیایي خدمات او وسایل نندارې ته وړاندې کوي. جزئیات د خاطر پردیس راپور کې.
په کابل کې د سیام بزنس کمپنۍ له خوا د دوه ورځو لپاره د روغتیایي وسایلو او خدماتو نندارتون پرانستل شو. د سیام بزنس کمپنۍ رئیس سپوږمۍ سیام د دې نندارتون په پرانیست غونډه کې وویل د دغه ډول نندارتونونو د جوړېدو هدف افغانستان ته د طبابت په برخه کې د نړیوالو کمپنیو جلبول دي.
نننۍ نندارتون د روغتیا په برخه کې د په نړیواله کچه ترسره کیږي. تر دې پورې ډېری خارجي شفخانې او کلینیکونه زموږ سره په دې نندارتون کې داخلي لوی شفخانې کلینیکونه او لابراتوارونه دی. موخه مو د دې نندارتون دا ده چې په دې کې یعنی په افغانستان کې سرمایه گذاری او پانګونه جذب شي، د افغانستان د شرکتونو ارتباطات د خارجانو سره زیات شي.
دا غلی سیام په خبره افغانستان اوس مهال د طبابت په برخه کې زیات پرمختګ کړی، خو اړینه ده چې د دې پرمختګ د چټکېدو لپاره هڅې ګړندۍ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې خلک د درملنې لپاره نور هیوادونو ته زړه ښه کوي. پاکستان او هندوستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه چې افغانان په کلنی ډول میلیونونه ډالر د خپل درملنې لپاره د دې هیواد خزانو ته ورأچوي. په ورته وخت کې هغه کمپنۍ چې په دې نندارتون کې د خپل خدماتو لپاره غرفې پرانیستي وای، دغه ډول نندارتونونه کولی شي د طبابت په برخه کې ګټور تمام شي. ډاکټر شکیب چې په دې نندارتون کې د خپل کمپنۍ طبي وسایل او خدمات نندارې ته وړاندې کړي، داسې وایي:
زموږ د کار لپاره مثبت موثریت لري، نتیجه ورکوي. او خبره دا ده چې هغه خلک چې په دې نه خبر یا موږ نه توانېدل خپل تبلیغات مثلا در دې ورسوو، او ټول خلک کولی شي داسې د نمایشګر څخه زموږ د کمپنۍ څخه یا زموږ د کمپنۍ په اړوند معلومات ترلاسه کړي.
دغه ډول نندارتونونه په داسې حال کې جوړیږي چې د راپورونو پر بنسټ لا هم افغانستان د طبابت په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. ناامني، اقتصادي ستونزې او د طبابت په برخه کې د لازمو اسانتیاو نشتون هغه څه دي چې دغه برخه تر ډیره اغیزمنه کړې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د تیکواندو ملي لوبغاړو د چین هیواد په کوربتوب د تیکواندو په لوبه کې یو د سرو زرو او یو د سپینو زرو میډالونه ګټلي دي. د چین د تیکواندو سیالي دوه ورځې په شوان ښار کې روانې وي او تیر شپه پای ته ورسېده. د تیکواندو فدراسیون د مطبوعاتو له مسؤل ذبیح الله شهزاد سره صفی الله ستنگزي مرکه کړي او په سر کې د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه ورڅخه معلومات غوښتي دي.
زموږ ټیکواندو کاران شاو زله د چاینا اوپن کې شپارلس مملکتونه او هیوادونه ګډون کړی و چې خوشبختانه زموږ اتلان یو د سره زر او یو د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړ چې فرزاد منصوري پرون شپه وتوانېدل چې څلور خپل حریفان ماته ورکړي او د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. د هغه په دوهم وزن په اولمپیکی وزن کې او محسن رضایی زموږ هغه بل تکړه لوبغاړی و چې خپل څلور عارفان ماته ورکړه او وتوانېدل چې د سره زر مډال ترلاسه کړي چې خوشبختانه افغانستان د چاینا اوپن په مسابقات کې وځلېدل.
د چاینا اوپن په مسابقاتو کې جمعن څومره لوبغاړو اشتراک کړی او سطح د مسابقاتو څنګه وه؟
څلور سوه یو او یا لوبغاړو ګډون کړی و د شپارلس هیوادونو پګدون باندې چې سطح د مسابقات ډېر لوړ و، ډېر جګ و او افغانان وکولی شول چې دوه مډال ترلاسه کړي. او زموږ بودیجه د فدراسیون چې دی ډېر لږ دی او په همدې خاطر به زموږ د فدراسیون صرف شپږ لوبغاړو په دې مسابقاتو کې هغه روان شوی وي.
مننه. غواړم وپوښتم چې افغانستان به اوس څومره چانس پیدا کړي په همدغو لاسته راوړنو چې اوسې کړي دي له چاینا اوپن نه چې د اولمپیک په سیالیو کې هم برخه واخلي، د اولمپیک توکیو چې په 2020 کې به وي.
څلور میاشت بعد بیا هم چاینا هیواد بیا هم کوربتوب کوي. هغه د آسیا په کچه د هغه د سهمیه د ګټلو لپاره ټول آسیایي هیوادونو به په چاینا کې به ګډون وکړي. افغانستان هم هغه څلور لوبغاړو کاندید دی او نوماند دی. هیله من یم پتاوندی چې هغه بیا هم یا راوړي.
کوم کوم لوبغاړي د تاسو په نظر کولای شي چې د اولمپیک په سهمی لوبو کې اشتراک وکړي لامدغه چې اوس میډالونه ګټلې دي؟
څنګه چې تاسو پوهیږئ هغه هر هیواد صرف حق لري چې یو لوبغاړي یو وزن کې یو بل لوبغاړي په بل وزن کې د نارینه په برخه کې باید نماینده ولري او ښځینه وزنونو کې هم باید دوه ورزشکار ولري. افغانستان خوشبختانه دوه ورزشکار هغه بکاپ په خاطر باندې نومان کړی دي. هر لوبغاړی چې جګ امتیازونو له هغه د نړیوالو تورنمنتونو کې وتوانېدی چې واخلي نو هماغه لوبغاړو چانس به هغه چانسونه ډیر کیږي. فرزاد منصوري او محسن رضایی په دې مدالونو اخیستلو باندې د هغوی چانس ډیر شوی دی او زما په فکر باندې دا دوه لوبغاړي د افغانستان نومان وي په 2000 سهمیې اخیستلو دپاره چې په چاینا کې ترسره کیږي د 2000 توکیو جاپان دپاره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شاهزاد و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس به اجمل اندرا ته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي انلاین خبرونه بزنس انسایډر یو لیکنه خبره کړي چې سرلیک دی د امریکا د هوایی ځواک اے سی یو 130 جی ال او تکي په افغانستان کې اضافه کاری کوي. د دې لیکنې په یو برخه کې ویل شوی د افغانستان په فضا کې د دې نوو جنگي الوتکو د ماموریت د پایل راهیسی تر درې میاشتو زیاته موده تیریږي. دا الوتکې ډېرې جنگي او له بمونو وسلو ډکې لارې بلل شوی. بزنس انسایډر خبرونه په افغانستان کې د افغانستان د ماموریت د ځانګړو ګډو عملیاتو د قومندان ټیرنس ټایلر لخلی وایي چې د نوو جنگي امریکایي الوتکو د یو 130 ورځو په بهیر کې په مجموعي توګه 213 جنگي ماموریتونه ترسره کړي او 1300 ساعتونه الوتنه کړي. د خبرونه په وینا اے سی یو 130 جی الوتکې هر شپه الوتنه کوي او هغه کسان چې دا الوتکې ملاتړ کوي هر شپه د دې الوتکو د الوتنو غوښتنه کوي. د بزنس انسایډر خبرونه وړاندې وایي د زیاتې غوښتنې څرګند دلیل دا دی چې دا الوتکې په 1.15 ملیمتر توپونو سنبالې دي. د واړه قطر د بمونو او د هیل فایر راکټونو لرلو دا الوتکې په یوې پیاوړې جنګي وسیلې بدلې کړې. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا دوام لري په ځانګړې توګه د اګست له میاشتې راوروسته چې هندوستان د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه د کورواکۍ امتیاز اخیستې د دواړو هیوادونو ترمنځ تربګیني زیاته شوې. خو له دې سره په دې وروستیو کې د دواړو ترمنځ د کرتارپور دالیس پرانیستې ته د ترینګلتیا د کمولو د یو ګام په سترګه کتل کیږي. انډیا ټوډی ورځپاڼې خپلې وروستۍ ګڼه کې د کرتارپور د دالیس پرانیستې ته په اشاره لیکلي نوجوت سنگ سیدو چې یو سیاستوال او د هند کرکټ د ټیم پخانه لوبغاړی دی سکس زیارت کوونکو ته په وینا کې د پاکستان او هند صدر اعظمانو عمران خان او نریندرا مودی څخه د کرتارپور د دالیز د پرانیستې لقبله مننه وکړه. پاکستان له هند سره هوکړه کړې چې د هند سکانو ته به اجازه ورکړي څو د دې هیواد په پنجاب ایالت کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. د ورځپاڼې په وینا سلګونه هندوستاني سکان په پا پاکستان کې په خپلو یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره د نومبر په 9 نیټه د هند او پاکستان له پولې تیر شول. د هندوستان پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ او د هند سینما نامتو لوبغاړی سنی دیول د دې زیارت کوونکو په منځ کې دي. دوی د پاکستان د پنجاب ایالت په کرتارپور خارکوډي کې د سکیزم د مذهب د بنسټګر ګورو نانک د زوکړې 1500 کالي زلمانسي د کرتارپور خارکوټه د ګورو نانک د زوکړې ځای بلل کیږي. انډیا ټوډی ورځپاڼه زیاتوي د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ د پاکستان دولتي رسنیو سره خبرو کې دا حرکت یو مهمه شیبه بللې. له برتانیا خبرېدونکو ډیلی میل ورځپاڼه په یو لیکنه کې د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ټیمونو ترمنځ پر روانو سیالیو تبصره کړې. ورځپاڼه وایي وروستیو کې د افغانستان ټیم پرله پسې ماتې خوړلې دي او یوازینی بدلون چې د دې ټیم په ترکیب کې اوس راغلی هغه دا دی چې ګلبدین نایب اوس د دې ټیم کپتان نه دی او یو بل لوبغاړی هم په ټیم کې نوی شوی. د ویسټ انډیز د ټیم روزونکو افغان لوبغاړي ځوان او با انرژي بللي او زیاته کړې ده د افغانستان د کرکټ ټیم کولای شي له هر ټیم لاره ورکه کړي. فیل سایمنز چې په وروستیو کې د ویسټ انډیز د ټیم روزونکو ټاکل شوی تر دې مخکې د افغانستان د ټیم روزونکو و.
مطبوعاتو ته په کتنه کې دا مسله هم شامل و چې د پاکستان او هندستان د تړون لمخې د کرتارپور په سرحدي سیمه کې پروند خلکو د تاګرا تګ لپاره لارې پرانستل شو. په څو شیبو کې په دې اړه راپور اوري چې هندي سیکان د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره کولای شي چې له دې لارې پرته له دې چې ویزه ولري پاکستان ته داخل شي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمې یو بهرنی مسله چېړو. د پاکستان او هندستان د یو تړون لمخې د کرتارپور په سرحدي سیمه کې پرون د خلکو د تګ راتګ لپاره لارې پرانستل شوه. د هند سکان د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره کولای شي چې له دې لارې لویزې پرته پاکستان ته داخل سي. د دوړې هیوادونو صدر اعظمانو په جلا مراسمو کې دغه لاره پرانستله. سپیولا ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندر مودی غوښتي چې د دواړو سیالو هیوادونو لانجې پای ته ورسوي او د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې خلکو ته خپل حقونه ورکړي. عمران خان دغه څرګندونې پرون شنبه د پاکستان او هند ترمنځ د پنجاب ایالت په کرتارپور سیمه کې د یوې لارې د خلاصولو په مراسمو کې وکړي. خان د وینا په یو برخه کې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په فیسبوک باندې خپور کړی ویلي، هند په دې وروستیو کې د کشمیر په خلکو باندې سختې راوستي.
آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ ٹیریٹوریل ایشو سے بھی اوپر نکل گیا ہے.
هغه چې نن په کشمیر کې روان دي په سرحد باندې ترشته لانجې غټه خبره ده. دا د انسانانو د حقونو یو مسله ده. د 2 میلیونه کسانو حقوق تر پښو لاندې شوي او هغوی د نه لکه عسکرو تر محاصره لاندې دي. سوله به داسې تامین نشي او له همدې خاطر زموږ ټولې اړیکې ځنډېدلې. پاکستان او هند د کشمیر پر سر څو واره سره جګړې کړې او سګ لومړیو کې آن دی او بل خاورې هم بمبار کړې. هند د اگست په 15 له کشمیر کورواکي پاکستا او روسته جمو کشمیر یو او لډاخ بل جلاستی م اعلان کړ چې چاره به له دهلی مخته وړل کیږي. د هند غټولو اقداماتو په هندي کشمیر، پاکستان او ځینو نورو سیمو کې تند خبرګونونه پارولي او هندي پوځ هم په کشمیر کې د وضعیت د کنټرول لپاره زیات عسكر ځای پر ځای کړي. لټولو تاویلی ما ویلی ورسته دا څنګهرل کیږي چې د پاکستان په پنجاب کې د کرتارپور د پولي خلاصول به د پاکستان او هند کړکیچ لکڅ سوړ کړي. د پاکستان د پنجاب ایالت په کرتارپور سیمه کې د سکیزم بنسټګر ګورو نانک دیو مړ شوی. هر کال پامدیش په ورځو کې له هند او د نړۍ له ګوټ ګوټ لسګونه زره سکان د ګورو نانک دیو د زوکړې د لمانځلو لپاره پنجاب ته ورځي. دا وار پاکستان او هند تړون کړی چې هندي سکان به له ویزې پرته د مراسمو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندر مودی د کرتارپور د پولې د خلاصولو لپاره جلا مراسم نیولي وو. د هند صدر اعظم نریندر مودی په خبرو کې زیات سیاسي کړکیچ یاد نه کړ او ډیر تمرکز یې د لارې په خلاصونو چې د یو مثبت ګام وباله.
دنیا بھر میں بسے سکھ بھائیوں بہنوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں.
ټول سکھ کورونا خوین دوست دنړی پار ځای کې چې دی مبارک وایم. د دغه لارې په پرانستل کې دوسر به د ګورو نانک زیارت ټول ته آسان شي او د زیارت کوونکو د انتقال لپاره به یو خاص ریل په اونۍ کې 15 ورځې په کار واچول شي
تاکي شردھالوؤں کو آنے جانے میں پریشانی نہ.
د پاکستان په کرتارپور کې د پاکستان او هند ترمنز د بندر خلاصوالی د دې لامل شو چې ځینې مشهور هندي سیاستوال او مشهور څیرې پرون پاکستان ته سفر وکړي. په خوانی صدر اعظم منموهن سنگ، فلمی لوبغاړی او د پارلمان غړی سنی دیوال، سیاستوال او په خوانی کرکټر نوجوت سنگ سیدو د خاصو ملمنو په ډله کې وو.
د غن اوریدونکو اسمیسونه راغلي دي. مولوی محمد ابراهیم له کندهار لیکي، د افغانستان د سولې پاړه چې هر چیرې غونډه وي حکومت باید ملاتړ وکړي او له بی ځایه شرطونو څخه دی ډډه اوسي. حافظ قلمیر د شکمش ولسوالۍ لیکي، تر کوم وخت پورې چې به د سولې انتظار کوو نور مو باید انتظار ختم سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د بیسود ولسوالۍ اړوند په سمرخېلو سیمه کې د افغان بیسیم شبکه هیڅ کار نه کوي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ له څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، له ملي دفاع وزارت څخه غوښتنه لرو چې د هیواد ټوله پولیساتي ځواکونه په درنو وسلو سنبال کړي ترڅو د سرحداتو په کلکه دفاع وکړي. جعفري لیکلي چې د افغانانو بې باوري د انتخاباتو پر پروسه زیاته سوې ده. عبدالغفار له لشکرګاه لیکلي، د انتخاباتو د نتایجو د اعلان تاخیر نور د قبول وړ نه دی. انتخاباتي کمیسیون باید نور د افغانانو انتظار ختم کړي. میرویس فهیم له کندهار نه لیکلي، موږ د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه کوو چې د انتخاباتو نتایج دې له کوم تقلب څخه پرته اعلان کړي. تازه خان سمسور لنګرهار لیکلي د انتخاباتو کمیسیون باید خپلواک وي او نتایج دي پر خپل وخت اعلان کړي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکلي د پوهنې ریاست څخه هیله کوو چې هلمند ته د نرسنګ، طب او ژورنالیزم پوهنځي هم ورکړي. بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ لیکلي داعش نن سبا په افغانستان کې له زوره لوېدلی دی، اوس به خود تسلیمیږي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي پر دولت د غږ دی چې د داعش مخه ونیسي، ځکه چې داعش پر مسلمانانو رحم نه لري او باید پر دوی رحم ونیسي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلي د شپنوي عملیاتو پر مهال باید د ملکیانو سر او مال ته جدي پاملرنه وسي. او عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي د لوګر د محصلانو لخوا د کانکور ازمایښتي ازموینه ترسره شوه چې هدف یې له دې پروسې سره د خلکو بلدتیا وه. سیاست دی رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د اقتصادي همکاریو سازمان په خپل وروستي غونډه کې د افغانانو په مالکیت او مشري د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې کړې ده. د ملي اردو چارواکي وایي چې په فاریاب کې په وروستیو پوځي عملیاتو کې نه تنه وسلول وجل سوي چې د هغوی ځینې مهم قمندانان هم پکې شامل دي. تنګرهار چارواکي وایي چې پرون د داعش یا اسلامي دولت ډلې نه ویشت غړي او وتنه وسلول طالبان دولت ته تسلیم سوي دي. د افغانستان د تیکواندو ملي لوبغاړو د چین په کوربتوب د تیکواندو په لوب کې یو د سرو زرو او یو د سپینو زرو میډالونه ګټلي دي. د ایران یو حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشد. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لیوی مفتش سره د ایران د تیرې میاشتې چلند ظالمانه بللی دی. د هندستان په سلګونو سیکان پرون شنبه د ګورو نانک زیارت کولو لپاره پاکستان ته واوښتل. په اصل کې چې د کشمیر پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دا یو بې ساری اقدام ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکې اونۍ د ناټو د سرمنشي ینس سټولټنبرګ کوربه وي. دواړه مشران به پر پوځي لګښتونو په خپلو کې خبرې وکړي. او د عراق پلازمینه بغداد کې پولیس او روغتیایي چارواکي وایي چې له اعتراض کوونکو د بغداد د کوڅو د خالي کولو پر مهال لږ تر لږه څلور تنه وژل سوي دي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی د څو اوریدونکو تر ټلیفوني پیغامونو وروسته اوریدلای شئ.
ستاسو له پیغامونو
برحان الدین د بادغیس ته ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ سکې مې اړیکه نیولې ده زما وروره. ټول مشکل دغه دی زر کاسه مایبین د بادغیس ته ولسوالۍ د باندې بادغیس ته ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ سکې مو دا دوه کال کېږي موږ ته دولت نوښته کړي کتابچې را کړې دي، موږ ته معاشونه نه راکوي، موږ غږ دی تر لوړ مکان پورې ورسېږي. السلام علیکم.
زه د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پیژم چې هیله کوم په ډېر زړه سره چې د ازادي راډیو دا زما پیغام راته نشر کړي. نو زه یو معلول کس یم، وروره عیالونه راپسې دي، دا زموږ معاشونه دا دي د پروس کال د تیر کال په حمل کې متاول شوي دي. اوس دا بل کال راورسېدي، تر اوسه پر زموږ والي صاحب زموږ مشران موږ ته توجه نه کوي. هیله کوم چې دا زموږ پیغام تاسو راته نشر کړي. د رئیس جمهور صاحب سره د اجرایه رئیس څخه موږ دا غوښتنه کوو چې باید د مظلوم ولس بیچاره ولس په حق کې توجه وکړي.
مقبل سیما کے مشکل دے کی دلیارے تو لبندی منہ خٹول دے پاکستان نہ سامان مٹر دار کوروبار میرے پاکستان نہ مریضی نہ شوڑا ہے منگ کا ہوڈر زیوت مشکل دے وہ کبل تھا منگ نٹل آلتا گونے لگے گی منگ ہو منتقا ہوڈیرا غریب منتقا دو دے حکومت نے منگ داخل دو چمنگ کا لیا فلو سکی دی انجر کی کنڈا لیا را دو دے ٹاک بونڈ را دو منگ سدا پٹون سر سدا مشکل حال کی نو زدہ زدے کر کون کو نہ ڈیر ہلامن. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ځوانانو خبرونه د
جوړون کای همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د تاند څنګه خبرونه اوریدلو ته را بولم. دا اونۍ د ځوانانو د سولې فیستیوال په اړه خبرې کوو چې په کابل کې جوړ شوی وو.
شاوخوا لس پنځه لس کلونو خو کېږي د سولې لپاره غونډې کېږي، مثلا هغه غونډې کې خلک راسي خبرې وسي.
آیا دا ډول پروګرامونه د سولې په برخه کې ګټور تمامېدلی شي؟
ډېر زیات اثر پرې باسي، ځکه چې موږ ځوان کول یو او ځوان کول موږ د امن پیغام راوړی دی،
او ځوانان د اوسني ناورین د پای ته رسیدو او یو سوله ییز ژوند ته د رسیدو په خاطر څه کولای شي.
لږ موږ خواږه شو، لږ هغوی خواږه شي تر څو د بدبختۍ ته د پیټکې کېدو.
د تاندې څانګې د خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه رویا مادومی وړاندې کوم.
په کابل کې د ځوانانو د سولې فیسټیوال د تیرې دوشنبه په ورځ پای ته ورسید. د فیسټیوال چې پنځه ورځې دوام وکړ، د افغان ځوانانو ترڅنګ د تاجکستان، ایران او پاکستان ځوانانو هم پکې برخه اخیستې وه. د ځوانانو د افغانستان او سیمې د اوسنیو حالاتو په اړه خبرې وکړې او د سولې په اړه یې خپل نظرونه سره شریک کړل. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی واحدالله ساحل چې د ځوانانو د سولې په فیسټیوال کې ګډون کړی و، د دې فیسټیوال په اړه وایي.
سیمینارونه هم ولرل، لیکچرونه هم مولرل، گروپ نمانه هم مونگا کارو نو کرد. پا مختلف برخو که مونگا کارو که نتیجه داشو چه مونگ باید دی خبرو دی لاری، یعنی داغ موضوعات حل کو کینو سرا دی سولی میست کینو خبریو که ترسو لگ مونگا خواگشو، لگ آقوی رخ خواگشی ترسو دا بدبختوی تا دی پیتکی کیدو.
دا خیبر پختونخوا د سوات پیغل خایسته حکیم چه دا زوانانو دا سولی پا فیستیوال که گدون کرده و وایی دا دول پروگرامونا دا ذهنیتونو پا جوڑاولو او دا مثبتو پیغامونو پا لیگ دولو سرا گتاور تمامیدلی شي.
ډېر زیات اثر پرې باسي، ځکه چې موږ ځوان کول یو او ځوان کول موږ د امن پیغام راوړی دی. د امن سفیران یو، د پښتونخوا څخه راغلی یو، موږ دلته راغلی یو، موږ دلته خلکو لیدل، د خلکو سره مو خبرې وکړې، موږ به واپس لاړ شو هلته، هلته به هم خلکو ته خبرې وکړو. ځکه چې زه په خپله چې راتلم نو زما په زړه کې بیا زما د کور والو سره ډېره یره وه، وی چې نه ته کابل ته ځې، هلته خو حالات ټیک نه دي. نو ذهن کې دا و چې هلته خو بس دماکی کېږي او ویره دا او دا هر څه، خو چې زه کله رالم داسې هیڅ هم ما ونه لیدل. ښه امن دی، ډېر زیات مینناک خلک دی. چې واپس لاړ شو نو مالته به خلکو ته دا وایو چې هیڅ هم نشته دی، څنګه چې موږ یو دغه شان، هغوی هم دي، زموږ هر څه یو شانتي دي.
د ځوانانو د سولې فیسټیوال ته له خیبر پښتونخوا څخه بل راغلی ځوان محمد داود خان هم د سولې په برخه کې دا ډول پروګرامونه ګټور بولي. هغه وایي له افغانستان څخه که څه هم ډېر کله د جګړې خبرونه خپرېږي، خو د په کابل کې ولیدل چې نوی نسل بدلون او سوله غواړي.
زیات خوشاله یم او ډېر زیات پر امید یم، ځکه چې په افغانستان کې ما ولیدل چې کم د سلویختو کالو راهسې کومه جګړه ده، نوې کول دا غنه تنگ ده، نوې کول خوشحالي غواړي، نوې کول ترقی غواړي، نوې کول جمهوریت غواړي، او نوې کول لوجه د افغانستان دا دویم حکومت ته یو جمهوریت نظام شروع شوه ده، او دغه جمهوریت به افغانستان مخکې په وړاندې بوزي، او دا نوې کول به د افغانستان دا واګې په خپل لاس کې اخلي، او دا به دغه شان مخکې په وړاندې بوزي، د ترقۍ په لور به بوزي، د سوکالۍ په لور به بوزي، د خوشحالۍ په لور به بوزي.
د ځوانانو د سولې فیسټیوال یو تنظیمونکی عاطف فقیرزاده وایي د سولې په اړه د بحثونو ترڅنګ بل مقصد دا و چې د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو د ځوانانو ذهنیت بدل کړي.
ذهنیتونه دلته سم نه دي، په افغانستان کې د سیمې په اړه او په سیمه کې د افغانستان په اړه ناسم منفي ذهنیتونه وجود لري. د دې کانفرنس یو موخه د دې ترڅنګ چې سوله و د ذهنیتونو اړول و مثبت لوري ده. ځوانان لکه اوس د پاکستان نه، تاجکستان نه، ایران نه ځوانان راغلي دلته په افغانستان کې ویني چې یوازې نه امنی نشته، دلته ژوند هم شته، دام کولی شي د افغانستان په اړه ذهنیتونه مثبت لوري ته وړي. د دې ترڅنګ سیمه په عمومي توګه خاصا افغانستان، پاکستان، تاجکستان هم تر یوې کچې او ایران د ځوان هیوادونه دي. ځوانان ډېره ونډه لوبولی شي په سولې کې، او ځوانان معمولا د تیرو نسلونو خلاف دوی مسایل مثبت ویني، دوی سولې ته هیله مند دي، دوی اقتصادي پراختیا غواړي، دوی راشه درشه غواړي.
د سولې ولسی حرکت غړی باچا خان مولادات که څه هم د سولې په برخه کې د جوړیدونکو پروګرامونو هرکلی کوي، خو وایي دا پروګرامونه باید په داسې ډول ترسره شي چې یوه نتیجه ولري.
شاوخوا لس پنځه لس کلونو خو کېږي د سولې لپاره غونډې کېږي، مثلا هغه غونډې کې خلک راسي خبرې وسي، پیپسي او ډوډۍ پرته یې خوړ. وړل سی او ورسته خلک ولر سی خپل کور ته. بل اخر دغه دوه داخلك دوه نادي کړی چې د سولې باس ورته وادي شي سو بس لکه وادت چې ورتل سی ډوډۍ وخر نور لاس هیڅ نتیجه به نه لرله. موږ په لسونه ستونزه نه سره لرو. مشکل دا دی چې موږ حکومتونه ځینې پالیسي دي چې هغه موږ هم دغه قرباني حکومتونه نظام هم دغه قرباني دي. ځوان کچيري رښتیا هم دا خلګو راغوشتي وای، مثلا خلګو راغوشتي وای، ځوانانو راغوشتي وای، د ځوانانو د ایران سره خلګ راغوشتي وای، امید پاکستان سره راغوشتي. چورور موږ خو داستای په د حکومت د پالیسي سر دلته سوزل کې جوړ جنگ دی موږ مو خراب کړلو. نو بیا دا سی او هڅه سی وای چې موږ خلګو په افغانستان کې او تظاهرات کړي وای، مظاهره کړي وای، د ایران خلکو حالته کړي وای، د پاکستان خلکو پاکستان کړي وای. چورور د غزمر درې ودون درمو بنس کوم مشکلات دي، دغه د خپل پالیسي نور تغییر کړي دا ډول نه غواړو. بیا سی یو
د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد ډاکټر شاهجان چې د ځوانانو د سولې په فیسټیوال کې د روزونکو دنده درلوده وایي، ډېر ځوانان په دې باور دي چې سوله د حکومتونو کار دی ځکه دوی پکې چپه خوله دي. خو هغه وایي ځوانان کولای شي په دې برخه کې ډېر ګټور رول ولوبوي.
اکثر دا پښتانه ځوانان مانه کوي چې حکومتونه نه غواړي، نو ماته خندا راشي. زه ورته وایم چې تاسو په ذهن کې دا شی ولې نه راځي چې کله اولوسونه را پاس او اولوسونه یو بدلون غواړي نو دغه مخه ته د دنیا یو حکومت هم نشي راتله. دا دا پدی خبره تاسو ولې نه کانه کیږي، ولې پې نه پوهیږي؟ خدای دې وکړي چې دای پدې کانی شي، حکومتونو په زړونو کې خیره ده. نو دای تا هماغه سوزونه بیا بیا خودلې کیږي. کله چې دا ځوانان راشي په خپل سترګو وګوري د دې ځغال ته لاړ شي، نو ای وای وای دا څه دي؟ دا خو زمونږ خپل خلک دي. څنګه چې زمونږ فکر کوو، څنګه چې زمونږ خبرې دي، څنګه چې زمونږ سوچ دی، څنګه چې زمونږ جامه ده، څنګه چې زمونږ فراق دی، څنګه چې زمونږ دین دی، هر شي کې چې ګوري هغه یو دی. نو دی تر څو چې انسان په یو شي قانع شوی نه هغه به همدغه شانتې غلط فهمانو کې. نو دی کې د دوی په خپلو سترګو چې دا هر څه وویني نو دوی په دې قانع شي. دا تغییر چې راځي، بدلون چې راځي، دا داسې نه ده چې پتا ته به راغه او ته به درنه لاړه، ته پې پوه شوې. دا ډېر رو رو راځي.
د باچا خان مولادات په نظر په افغانستان کې روانه جګړه د ځوانانو په هڅو سره ختمېدلی شي. نوموړی له ځوانانو غواړي چې د خپل وس مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
زه داسې فکر کوم موږ ضرورت لرو دا کار کنه نو سې کډ ډېر وخت وروسته وسي. موږ ضرورت لرو چې په ټول وطن کې هر هغه سړی چې له جنګ په تکلیف یې غره ولاړ سي نور دا غږ وکړي، په تظاهراتو باندې په خپل سیمه کې راپور د سپری بینر باندې ولیکي چې ورور زه د جنګ نور سړی یم، جنګ نه غواړم. او د دې مخالفت موږ ته هیڅوک هم نه کوي. یو عملي کار وکړي، مثلا سړک ته راووځه، خیمه ووهه، مظاهره وکړه. دا جنگ یوازې یوازې په مزاحمت له منځه وړي. د جنگ په سیمه کې مزاحمت وکړه، حالت لاریون وکړه، په هغه سیمه کې خلک ذهنیت جوړ کړه. شرور کنه نه سل کال وروسته خو دا خلک سوله کې بلاخره خو بیا کې نو چې کې موږ به په دغه د دوی په تشدد کې څونه د دوی فکر جنګي دی په دغه کې خپل شکه موالي موږ راوستلی.
چې د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې څومره اغیزمنې تمامېدای شي او هغه ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي کوم مسایلو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سیاسي مسایلو له کارپوه مشتاق رحیم سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
په دې وروستیو کې د ځوانانو ځینې حرکتونه، کانفرانسونه او غونډې د سولې په برخه کې کیږي. یو باور خدا هم دی چې سوله یوه لویه کیسه ده، یعنی هغه نړیوال قدرتونه او حکومتونه چې په دغه سیمې په مسایلو کې ښکیل دي یوازې هغوی کولای شي چې سوله راولي. دغه نړیوال قوتونه دي که سیمه ییز قوتونه دي او که هیواد دننه هغه کم سیاسیون دي، دوی خو هم یو تګلاره او یو پالیسي خپلې د سولې لپاره. په دغه تګلاره باندې اغیز درلودل دغه سیاسیون دې ته اړوستل چې هغه لاری چاری، هغه تګلاری خپلې کې چې موثره دي، هغه تګلاری چې دا ولسونه غواړي، د دې ټولنې ځوانان غواړي، خصوصا د داسې ټولنې چې د نیم څخه زیات وګړي ځوانان دي، دغه سي ټولنو کې د ځوانانو حرکتونه کولای شي چې د نړیوالو سیمایزو او هیواد دننه د سولې اړوند لوبغاړو باندې مثبت اغیز واچي او دوی دې ته اړ باسي چې هغه تګلاری خپلې کې چې موثره، پایدار او ګډمحال او رښتونی سوري ته زمينه مسایده کې نه دا چې یو سیاسي جوړجاړی وي د سیاسي قدرت لاسته راوړلو لپاره.
لایوش مرزو ځوانانو سره چې موږ وغږېدلو د هغوی خبره بیا دا وه چې د سولې په برخه کې دغه هڅې چې تر اوسه پورې ترسره شوې ډېره محسوسه نتیجه یې نه درلودله. ستاسې په نظر ستونزه چیرته وه؟
زه فکر کوم چې محسوس اغېز یې درلود. تاسې وګورئ چې 2010 کال نه را په دې خوا د سولې اړوند دغه کم حرکتونه چې شوي دي، همدا لامل دی چې نن په جرات سره ټول اړخونه د سولې خبرې کوي. که هغه اړخونه چې په جګړه کې ښکېل دي حتی هغوی د سولې خبره کوي، نو راځي ډېر مایوس او نه اوسېږو. هو، دا چې د افغانستان جګړه ښکېل اړخونه پکې بیخي ډېر دي، افغانستان جګړه ډېره پیچلې ده، ډېره اوږده مخینه لري. دغه حرکتونه شاید دومره زر اغېز ونه لري، دومره ژور اغېز ونه لري څومره شي خلک توقع لري، لیکن هغې طبیعي لري او تبان لري او درلودلی دی.
وروستۍ پوښتنه دا چې ځوانان په دې برخه کې څه کولی شي؟ هغه ځوانان مثال په کلیو کې دي، په ښارونو کې دي، په دې خاطر چې دوی وکولی شي یو ګټور کار د سولې د راتګ په برخه کې وکړي، نو څه کولی شي؟
ډېر کار کولی شي. لومړی کار چې دوی کولی شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولیز کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي. هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي، لاسونه سره ورکړي او په ګډه باندې سره کښېني او دغه اوسني ناورین څخه د وتلو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا دغه خپل شبکې سره لا وغځي او دغه خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچه په ستراتیژیکه کچه باندې پریکړې کوي هغوی ته ورسي، هغوی دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم ملاتړ شي دي د هغو په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي تر څو هغوی اړ باسي چې هغوی د جګړې څخه مني او د سولې خواته راوګرځوي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده هغې له منځه وړلو لپاره ناستې جوړې کړي، مباحثې جوړې کړي، جرګې جوړې کړي. د دې له لارې زه فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کاله ډېر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ موږ ترویج کړو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته راسره کوشیر کړو، بیرته را جوړ کړو، او په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډېره مهمه ده.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بي دي. تربیه مو په پاک الله سپارم. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو نه کیله او سلامونه. په دې بحث کې را سره د نیمروز خاغلی والی ډاکټر سید ولی سلطان دی او له خاغلی سلطان سره به په دې اړه مرکه وکړو چې په نیمروز کې څه مشکلات دي، څه پرمختګونه شوي دي، په ځنګړ ډول امنیتي وضع او د نیمروز حکومتي خدمات څنګه دي. زه نسیم شفق يم. ډیر مننه کور بدن جناب سلطان صاحب کراتو وایست. اول په نیمروز کې امنیتي وضع څنګه ده؟
ډیر ښه شفق صاحب، نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده، دا شار د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالیو کې لکه د خاشرود د دلارام کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي، ولی موږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټر ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي، هغه هم چې موږ ورورسیږو بیا تختی دی قصای نه. یا کله ناکله د سپیخې شي د زموږ د شپږ سره شپږ مسیر ورته وایي، د زرنج دلارام سړک ده، په دا کې کله کله په پوسټو باندې برید وکي، بیا چې زموږ کوای ورورسیږي هغه ځای خوشی کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده، خو زنه جنایی پیښې کله ناکله کېږي، هغه سره موږ همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغه ولایتونو څخه پیژندل کېږي چې هلته راکړه ورکړه ډېره شوې ده، تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه یې نیولې، ځکه چې چابهار ته راکړه ورکړه د نیمروز د ولایت لارې کېږي. اول دا راته وایاست چې له چابهار سره راکړه ورکړه په کومه سطحه ده د نیمروز یا د زرنج لارې؟
تاسو ته به بهتره معلومه وي چې پروسه کال اولین کاروان دی موټرو د جمهور رئیس لخوا د پټي په پرې کولو سره حرکت وکړلو، چې پاکي د ایران سفیرمو، د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندستان سفیرو زن خارجي میلمانم راغلی وو. دا مسیر پیل شو، خپل ایرانیان هم د ته ډیر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي او دغه د تعزیراتو هم معاف دي په دغه قسمت کې. زخپل لاړو چا بهر تال ډېر خطا سات جوړ شوی دی ګمرکی او ایران ډېر مصرف کړی دا زمونږ افغانانو الته سرمایه گزاري کړی دی فابریکې جوړې کړی دی انګرونه جوړ کړی دی شرکتونه زمکه اخیستې دي همدا قسم د هندستان مونږ اوس دغه لار پرانستې ده دی ایغ زاینا زنا قطارون رازی دی هندوستان دی کشتی پا واسطه چی جنوب اغت مرکزی آسیا تزی دغه زمونگ دی لاره تا گورا تا کوی زمونگ تجار دی ایغ زاینا مال رسوی تر هر بر لاره دغه ام لنده دا امی دی هزینه مصارف دیر کم راز
تجارتی را اکڑا ورکڑا کم حد که دا سوم را دا
دیر الوڑا دا دیر الوڑا دا اغا حدود و اغای نشم در تا بیانوال زکر مصر روز دل ترخام نشتا یعنی مونگ پا منظم دول تقریبا دی ورز دی حد اقل دونیم سوا بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي
ډیر به واردات له صادراتونه
نه صادرات موږ لرو صادرات ایران ته نه لرو صادرات عربي مالکو ته لرو د چابهار د لارې نه ډیر صادرات هم لرو ولی په عین زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په دغه لارې راځي
صادراتو کوم تر ډیر څه دي چې د بندر لارې
خو دغه لارې موږ معمولا تیګي لګو تیګي ډیر دي د ځان پوستکی دي د ځان تازه میوه زی مثلا هندوانې موږ سکل ډېر دی چابهار د لارې ولېږلې عربي ممالکو ته نو داسې خاص نشم یادولی چې نور څه اقلام دی
ښاغلی سلطان عواید د زرنج د ګمرک نه په میاشتنی ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده
تېر کال موږ 1.5 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته عواید ورکړي وو سږ کال دا موږ ته لوړ کړی دی پروسږ کال هم 14 میلیارد وو موږ 12 میلیارد وو موږ ټول عملي نه کړی شو او سکل زمونږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارد افغانۍ ده په 15 میلیارد کې اوس مونږ د شپږو میاشتو مقایسه مو چې وکړله د تیر کال نه 130 میلیونه غلرو افزایش لرو خواله پکې راغله دا دی یو او بل طرف هلته مونږ یو سیستم لرو مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالیه مستقیما عواید د سیستم د لارې داخلي کې بانک ته او زی مرکزی حکومت ته
یو بل مشکل هغه دا چې ځینې سوداګر هغه دا وی هغه دا چې ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی او د پیسو ارزښت چې تومان دی هغه ډیر ټیټ شوی دی دا په داسې حال کې دا چې په زرنج کې هم ځینې تجار او ځینې خلک راکړه ورکړه په تومان باندې کوي هغه ته څومره زیان رسیدلی
ډیر زیان رسیدل ده دا زنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته زنو وای چې موږ کلکه په ضد مبارزه وکړه او 2 ورځې وشي درې ورځې بیرته چلن ته ولوي دا زیات په دا پورې مړه لري چې موږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځي دوی پیسې به وړاندې کوي که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستاني کلدارو به اخلي او دلته د پیسو نه او صنعت د خلک جرأت نشي کولای چې پیسې دستي بدل کړي په افغانۍ باندې ډاریږي ولې په دې کې هم زنو خساره وکړله ځکه په نیمروز کې ډېرو خلکو ځان سره تومان لرلو تومان چې بې ارزشه شولو پیسې دوی ته ورپاتې شولې
نو دا خساره په کوم حد کې ده
یاره خساره ډېره ده شخصي خلکو ته خساره بيخي زیاته ده اوس هم سره د جمهوریت دا پیسې ثبات نه لري په دا باندې کاروبار مکوي اما کوي متاسفانه ځکه بیا چې ایران ته ځي دستي ورزي بانک ته بیا تومان اخلي بیا ځي
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات ویني
دې تغیراتو چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي مونږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتنو وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې سره کتنه دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې مونږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ کو ډیر مدرن هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي بارونو په سندو کې یعنی په ټولو امکاناتو چې مجهز بندر جوړو دا بندر تقریبا شاوخوا 5000 نفر ته د کار زمینه مساعده وي او دلته د سرمایه جذب اسانګي کنه اوس مونږ ته تجارت مراجعه کړی دا سرمایه گذاری لپاره فابریکې جوړوي د میوه د بسته بندۍ لپاره د پاک کاروي لپاره د نورو لپاره یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی هغه خواتولیږي دا ټول آماده کې په زرنج کې بل فرصت دا شو چې مونږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو په ټولو تجهیزاتو چې د دې غنډې هوایي پلا پای ساته استفاده وکړو بل دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جربه زمکه ما جناب رئیس ته وویل چې مونږ 8000 جربه زمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړې ده یعنی دغه چابهار تاثیر د ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل چې مونږ اړ کړلو چې سره زنو مسایل ته مراجعه
وکړو د دې کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول په زرنج کې
فوق العاده ازدحام زیات ده او ټول کاروباری خلک دي د نور ولایتونو راغلي زنه د نام نه ادلار راغلي دي زنه راغلي چې واقعا ال ته کاروبار وکي ما کوشش کول چې خپل وطندار په پیدا کوم کې پیدا میکړلو چې دې غلری خوست دم راغلي ودلته کار کولو خلق ډیر دی تعداد زیات ده اوس د شار نفوس ز فکر کوم د دروس لور لکه نه وختوي
او اوس نو ستاسو خدمات او ته څنګه دی لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته کارګرو ته او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته د سحق د وبور ډیره جدي ستونزه موجوده و هغه شبکه چې دوی جوړ کړی و هغه شبکه په ټپه ولاړه و ځنو فسادونه ځنو تخنیکی ناغړې علامه له وزه چتلم رئیس صاحب ما ته اشاره وکړه چې دغه مسلې ته فکر وي اوس مونږ خارته اوبه رسو منظم د نلکې دلارې کوروتې دا یو هغه د شار پاکواله مونږ به شه په نظر کې ده سی خدمات ستونزې لرو چې د رئیس صاحب جمهور سره په وغه کې دلم
ستونزې په کوم حد کې دي
ستونزې په تبله از دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي خزینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې مونږ نه لرو عجل پیخ چوشی د ټکر د موټر شي اورتوپیدی جنجال نوی یا مثلا قلبی حمله وی مزری ته مجبوری کوم چې دوی ته ورقه ولي کوم او راسن استراری ډول ایران ته ولي کوم
ولی تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه حل کړي
خوب ساتامي سره مزو غږی د ساتي امام امکانات ډیر محدود دي التم د خدمات د سی خدمات غوړاندې کوي ام ار سی ای په نوم یو اداره ده هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتونه خوشاله نه دي او پرونه ما رئیس ته وایي چې په دې کې سره کتنه وشي پریږدئ د خدمات خپل وزارت ساتي امام وړاندې کوي ولی دقیق او سنجیده شوی خدمات وړاندې کوي
فساد په مجموع کې یو بد پدیده ده په افغانستان کې عوام دي په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده او د زورواکو د مداخله خبره
زورواکي خو زنه پریګدمه ډیر مطمئن اوسه هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نبض باندې لرل ان شاء الله دینه ورسته نشي لرلې زه ور سره خپل محاسبه لرم دوی ته باید وایو باید په دا باندې پوه شي چې حکومت کدی یو طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهریه قوام ده کنه بلان د دې مجال نشته او فساد شته د کڅوګ دین انکار وکړي چې فساد نشته دا درسته خبره نه ده اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده ما یو دیوی اداري رئیس مې بل فعل په فساد ونیولو پر رشوت باندې وسم په باندې خانه کې پروت ده پټولو هغه کې برخو کې کار پکو د غلا د فساد د مخدره مواد او د انسان د قاچاق په دا ټولو مواردو کې زه بنديان لرم او د محکمې په دایره شوې دي فیصله شوې ده
د په هنه برخه د سمره توجه سوي سمره د ځکهونکو لري او خوانزیم ټول پرانست دي
ما به خيار زوکلو چې موږ فقط شپک خوانزي تړلې دي او خوانزي
ولی
زه وایم څلور خوانزي دغه جمله نه فقط د خطر تړلې دي چې په غو د وچکالو د عمل هغه کلی خالی شوی دي مکتب نشته او درې خوانزي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوی دي په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات دی
هغه کومه ساحه ده
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دی په چاربرجا کولسوالۍ کې هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې مونږ غنه لرو عسکري قواوی نه لرو
ورسته په خدمت دا کوم چې زراین تر اوسه پورې داسې ولایت په زندل سوای چې پیشرفت نه کړي او شاد ورسته پاتې د چابهار لرونق سره به نیمرو سمره رونق پیدا کی
ډیره خدا ورختي هم دغه خارت دغه ولایت هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی ورسته پاتې وو ډیر دغه اقدامات چې روان دي زه تاسو ته ډاډ درکوم د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید او په تکمیلولو کې ایفاکي
ډیر مننه ولی صاحب کوم مدن
سلام علیکم
موسیقی زهیر سرخ جل تر هر اسیال شوم غم زهیر سرخ جل تر هر اسیال شوم غم زهیر سرخ جل تر هر اسیال شوم غم زهیر سرخ جل تر هر اسیال شوم دشت میں چکھا ودائی سمارا گئے آخر کے میں نصیب خون جگر آ گئے دشت میں چکھا